په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپله مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې یې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
گنشمر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپله کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستې رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې را ځوړن مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اجزانه پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرې وکال کې د رسنوي د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم د تورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له اسمت څروان.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبريالانو نیونو او د شزینه خبريالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبريالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی ول هغو خبريالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لوروستي بدلونونو وروسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویل چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اگست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبريالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبريالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبريالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوع سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبريالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبريالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه اسمت څروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبريالانو باندې کاری ساحه محدوده شوی ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډیر راکم شوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خبرونې تمویلې دي اغه بوس بازار خراب دا ویلانات هم نه راځي. نو ګنشمیر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته دغه فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور شول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپله کړې ده.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبريالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبريالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبريالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 1530 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناسه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان بلاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نشي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې د ښه معلومات صدا اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولای چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، د اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډیری دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوې، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته یې وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واردات کیده.
په سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونه سي رسولی. تفصیل له اسمت سروان خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې لږه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد پر رسمیت نه پیژني عملاً واک په لاس کې لري او له خلکو مالیا اخلي. د تیر کال په اگست کې له واکته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیر بیا د شسو پر کار او تعلیم او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنۍ قوانینو کې استثناء قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او غنی نور اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثناء منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تیر کل کابل ته د طالبانو لنن وټلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړیو او په لومړی ورځ چې د زمری اسد میاشتې 15 نیټه و لشته لږه درې کسان د الوتکې له باډي راوغورځیدل او مرسول. د دوه مرستو کسانو په منځ کې یو هم 28 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوان ناوې لا هم د غم پر ټغر ناشته ده. دا چې ډاکټر فیدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر تملا تړلې و او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بسره هم راځي داسې خپله داسې فکر وکړه.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویلې به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، کنه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو کښې مالګې جوړې، مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ورمالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، سم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم ده رسم رواج یې، په هوټل کښې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخوی دلوگه تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ادا که پیخ شوه ده در محمد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 پامیلی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ و امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکوي چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کښې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کښې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، نن مکمله دو نیولی وه.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا وږي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي. خود امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤلو چارواکو د دې کار ننګه کړی ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
یعنی حساب کومه خبره ونه کوله، اوس باید مونږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې متحد وشي چې مونږ غږ هغوی واوري.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملی سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جریب مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حل په دې راپور کې
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب وو. د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په وده راوت انشاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي له دې مخکې د تریزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان به کارول.
دا پروژه چې موږ ته غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خلق بیکورو ان ډېر خلک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لاین ډېر خلک نشئی مواد نه غشول دي په دې ته غشول کور ان ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي په آینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپ شفاف ډول تر سره شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کړي. د یادې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو میتا سل په ساده ګټه وکړه تاسو ته خپل به تر پاته دوه شه دا غریب وخت دی غریب ملک دی او دا سه باید نور کورونا وکي نور وکي نور وکي چې د دې حال کوم مشکل ټول حال شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي. موږ ډېر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا ویله موږ ته ابود شو ولا جوړ شو ولا جر نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیا مؤسسه خوا پلی شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په بابو ویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,548 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل یو څلوېخت میلیونه افغانیو په مرسته د دبليو ایچ پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شهزاده پیروایی د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو پنځو لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشره لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نوري هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زه تای روشان را بلم ګرانو دوستانو لکه د تل پشان پدیونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسیدلی و او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورکسوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکی د یاد ایستلی و نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیا وي زیات وي موږ نسو خبرولای نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا دغه ټکو ته یعنی خپل نوم د ورکسوي یا پیدا سوي عزیز نوم د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورکسوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړئ مننه نو اوس به هم راسو د تل په شنبه لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په حق معلومات راکوي
بلی السلام علیکم روشان صاحب سلام تا ټول اوریدونکو ته بدیه لامه چې خبر وي وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه دغه سیمو کې یو ماشوم پیدا کړی دی نوم یې احمد ولید دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی په جلال آباد ښار کې دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور یې موږ سره دی په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړې د مهربانۍ له مخې لومړی کې روشن شماره ویم سه په نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس بیا اتصالات ویم سه پر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش او څه پراته بیا او څلوي خطه دښنه سوه یو نوي روشن شماره بیا وایم صفر نه هاویا پنځه شپېته اتهویش څلور سوه اته پنځوس
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه د شپږو کلو به لکه ثابت تکلیف لري تور بوټونه تورې جامې پرتان دي که د خپلوان هر ورځ مغه اوري نو ماته په دغه شماره زنګ وهي لومړی انډین شمېره ده ستر واویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا یعنې ستر دوه تېرې اووه اته ستر دوه نهه شپږ اووه اته بله شمېره ورته وایم ستر واویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي یعنې ستر دوه تېرې اووه یو ستر پنځه دوه ات نه دوا پس کار څه مغالوري بس مته په دغه سمانو زنګ وې نه خدای څه
وجا السلام علیکم په دې هله کې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد عیسی کا بخرف لکندهار څخه تاسو ته پیغام پیژدم نو تایر شان صاحب څه مورې کښنه پیدا کړې دي زه په دې چا دی نو چې یو کښنه یې څه کړې دي نو دی وایي زه ته المنیا ما ولته کندهار ته راغلی دي نو کچيري دغه دوستانه ژغ اوري راځي خپل کښنه دي بوزي ماسر دي پر دغه ټول کښنه مې روړی کې ونیسې سپر و سپر ات درې درې سپر ن دوا ز ايش نه راځي بیا وایم سپر اویا دو اچا دیش نو سپر دیش ایتالات نه راوم ده سپر و ات یو یو سلور سلور ن شپږ دوا ابغان لسی شمار لا یو گاش وایما سپر و سپر ات دی دری سپر ن دوا کنز تا نو ته تلیفون شمار دا کدا ور مسلمان یی راس خپل دوست بوز نه په دغه تلیفون شمار اړی کې ونیسی په وخت نه نسم شپې را مون ول لري د الله فمان
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا د بیرته ټول کډمون او ریدن کال کارتون څخه خدمات وړاندې کوم په دې رنګ ټول رکرو خاص خوشاله یو اخر محمد خادمی مې د هند ولایت او اشیر بل سوالې د سیمې څخه فصنات کینه د دوست په کې یو کاس د دعوت په نامه باندې درشت کال کې چې د غواشیر بل سوالې تر هغه لري تقریبا 300 زل مزلورم پیغامونه ترې شه تر بوس تورې په څوک نه دتی راځو نو د کوم دوست یا مسلمان دی د مستر دې د چې کوم تر دغه شمیره باندې اړه کوي چې مال په ټولنیز مراد د سپر و سپر و یو څلور و اته یو نه مراد د دې عام سپر و سپر و یو څلور و اته یو نه اصلي څنډه دې وای زه د خشنده نه خدای په امان
سلام شریف خان ته زده ما سننګ راهار ولایت ته دغلت مو یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر تقریبا 15 کال دی او نوم بصری ادمی د عزیز دوی دی اسمانی رنگ جامع پرتن دی ننګرهار د بیسو ساحه دی کدا کنه د هر چوی لمو سره پلان د شمیرواړی کونی سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی لومړی روشن شمیروایم چې تر نه هاویا اته سو شپږ نونس پنځلس یو ځل بیا تکراروم صفر و نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتلا شمیروایم چې دا باندې واټساپ هم دی که غواړي په واټساپ هم ورته عکسونه لېږم صفر اتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځل بیا تکراروم صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته دغه واټساپ تکراروم صفر اتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش خبرونه ګل نوریدین
سلامونه خني کې له احترامات روشن سه محترم تا ته وایم بیا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته خاص سلام کوم دا وخت مو په خیر زه بلال سمیم ده ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه يم د پیدا شو وزن کې دا پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامع پر کندي او سری سپلای دا ماشوم کدا هر چوی نو موږ سره زیاده ټلیفون دوه ټلیفون شو ورو باندې اړیکونه سي زړه غ شو ورو ورته وایم سی پرتاویا شپګنری نونس او اخر کې نه 125 یو دا تکرار مې سي پر و اته نه شپګ یو نه پینه تینځو دوا او بل شو مرو وایم اتصالات سی پر اتاویا
سلامونه نیکې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته حقدار دلاندې مال جلال آباد نه دغلته جلال آباد سیمند جلال آباد په ښار کې د فاطمه زهرا شفخانې مخته موږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي فیلاس کې تور غوندې بنگړای دی ماشوم چې دی لګي لګي خبرې کولای شي د سجبې بنده بند کیږي او کدا هر چا له کورنۍ وي د ورته خپل خپل نوم دا چې دی صادق خي او د پلار نوم عبدالحق خي نو کدا هر چا د کورنۍ وي دا هر چا کوچنۍ وي د ورته خپل شي ماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کی پیر کې ته سارا چې واره وايي مسی پر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې اره با چې مارا سی پر و سو یو اویا څلور سو شپږ اتیا څلور سو شپږ پنځه په دغه شماره واتساپ هم پاله دی یعنی صفر و و یو څلور اته شپږ څلور یزه شپګه او پای کې روښه شمار وایم روښه شمار سي پر وسه سي پر نه هاویا څلور څلويخ سي پر پر یو څلو درې اتیا یعنی سي پر و نه څلور څلور سي پر سي پر یو اته درې نو که دغه نه دار چا د کورنۍ وی یا دار چا وی بلغه شمار دې ما لري کې یو خپل کوچنۍ دی تر لاسه کی ادا دې رډو نه هیله کوم نه پیغام بار بار کی خدای پامان
سلامونه د ازادي رډو کارکونکو مینهوالو ته نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتل فکلو دا د سلیوان تاور غندې دا تر نه تورې جامې سره چپل کی دي او په زبم د ګون ګون کې اقرار شای مونږ ته د پدغه شمارو زنګ وای لمړی اریبا شمارا چې د واتس اپ هم ده پر شپګاګا نه پنځوس نه پنځوس وسو شپږ شپته یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بل روشن شمارا سپر نه بیا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نه ویش یعنی صفر و نه نه بیا شپږ نه شپږ یو دوا نه بلا
د اتصالات شماره ورته وایم 0 8 1 9 4 0 یعنی 0 8 1 1 4 4 9. بس باقی وخت د خدای په امان.
درنو اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې په هغو کې زموږ ځینو اوریدونکو ستاسو د پیدا شوي دوستانو په هکله معلومات راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دې جمله کې وي. که نه وي نو دعای وکړو چې ستاسو ورک شوي عزیزان هم هر څه ژر پیدا شي. او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورک شوو کسانو په لټه کې دي.
سلامونه نیکه هلې د آزادۍ اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربي د ولسوالۍ یو پیغام پرېدم. زما یو زړه دا چې نن نعمت الله دا د پلار نوم صد رحمان دا د لس میاشتې کېږي تنه درکه شوی ده. که چاته د په حق لس معلومات وي یا د خپله د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 5 8 2 3 4. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 1 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه فتاشه آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام از ما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوې ده. د هلک عمر 15 کاله ده. لږ ذهني توازن یې ګډوډ ده. شنه کالي په تن کې دي او د کور نه د چغسرې د اسدآباد د ښار نه نادرکه شوې ده. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې 3 تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغه ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کاشو یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلې وي په دغه لاندې شمیرو ته د الله د رضا لپاره زنګ ووهي. شمیرې دې د آریوبا 0 8 9 4 5 4 2 1 5. تکراروم 0 8 9 4 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم روشن صاحب محترم سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبی دا زبردست خبرونه ټول ته ځنګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه دا او یو څه ناڅه ساده ده د سردار اغا زوی ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه شوی ده او نه خودي رنګه جامې په تن دي. یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمېرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحاله یم، کابل نه یم، شمېرې درته وایم 0 58.
ګران ورور حکمت الله خوشحال، ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه ده راغلې. نو د مهربانۍ له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
السلام علیکم تای روشن صاحب، تاسو سلام ان تای روشن آزادی رادیو ټول کارکونکو او د دوم کې دا وخت نه غاوري سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نو خبر کوم سر ما د کازو یورپ کې د شپږ وکاله کې د کندهار سوور کوي. کندهار د باغ ټول نسینه سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. زما ټلیفون نمبر دی 0 50 75 71. یا نمبر په واره بیا وایم 0 50 9 81. نو دغه زما نمبر دی. پیرو شان صاحب تاسو موږ دغه غواړو چې ما پیغام نه شیر کړ څو واره نور موخنه نه سم خدای تامه.
سلامونه نیکی هلی احترامات د زده راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نه بزاده مده ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحه څخه نه درکه شوی دی. یو عمر تقریبا شپږ کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار مومن اثر دی. ستوري جامې پر تن دي. کړه دغه کوچنی په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ. لومړی اریبا شمیره وایم چې 0 شپږ څلوېښت 5 500 شپږویشت. یو ځلې بیا تکراروم 0 5 4 5 2 6. روشن شمیره 0 9 8 6 9 15. یو ځلې بیا وایم 0 9 8 0 6 1 9 1 5. اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي 0 93 90 10 130. یو ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 1 3 8. دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 93 90 10. یو سلاته دې ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه. خیل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو. تاسو ته ښه وخت خپ.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی 8 میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادره کوي. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په 2 غبرګو فالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې در ته وایم 0 83 300 88 89. روشن شماره ده 0 90 43 89 130. شمارې در ته یو ځل بیا هم وایم 0 8 3 8 8 9 0. روشن شماره 0 9 8 9 3 0. روشن سے محترم لتا او قدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای په.
سلامونه روشن صاحب محترم، تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه. زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم 6 کاله عمر لري، سپینې جامې پر تن دي، همدغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي. دغه ماشوم تقریبا د 8 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دې له ما سره اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره 0 83 0 55 33 80. یعنی 0 3 0 5 0 3 3 8. رستیو کی وہ انتین شمارہ وایما 0 5 4 9 2 0 3 8. او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت ده 0 8 1 2 8 2 0 2. یعنی 0 8 1 0 8 2 0
رسیو کی صفر وو اور روشن سے محترم ہیلہ مدال چ دغه پیغام بار بار نشر کی ذکر دغه معشوم کورنۍ ډیر پریشان ده او دغه معشوم تډیره په تلوسه کې ده تر بیا خیال زرګي خو ختنه خې شي به لوی الله اول.
السلام علیکم عبدالحنان ومن یمن کم نحر الیتسه السلامون احد راست مفتیر جان تاسو او درن مزرد از ما یو دو سره پیدا رحیم الله په نوم نه کې څوک تا اړه معلومات شری ما ته جی لطفاً په هم دغه شمیره زنګ ووی 0 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه صفر نه اته سلور و اته د شمیرې تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته او دغه پنځه شمیرې ځل بیا وایم صفر و صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه.
ہلو السلام علیکم رشان سے سلام مین پاس تھا تو لگے درمان اور ایدن تھا باور خستایما د پاریخ تو ل وطن خوست لیتنا زمگ یو مالگرے رکشا ویلا اختر گل نمیگ د جماگل ز د تقریبا د تلور میاشت کی کیس پاک لمر نو مات لرے یاری واش مارا اڑی کٹھنگے کشمر در تیار ہوما صفر وا شپاگ وا تلور شپاگ وا شپاگ وشپاگ یعنی صفر وسو وشپتا شپاگ سلوی شپاگ ویا شپاگ ویا شماره تکرار صفر وا شپاگ وا سلور شپاگ وشپاگ وشپاگ دغه دی واتساپ شمارم در توایما صفر وا نه صفر نه و پنځه نه و پنځه یعنی صفر وسو نوی نه سو پنځه ویا نه سو پنځه ویا دی وشمره یو ځل بیا تکرار وما صفر و شپاگ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ لگتا سمانن نا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل سلامونه کرامات آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو زیږګانه سلام طاهر روشن صاحب ته وړاندې کوم او طاهر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه واره نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقیب الله آغا نومیږي. عمر اتلس کاله عمر لري جگ نارای دا دای نن جنا دا کوشنی اختر د دوم ورځ نه چې ورک شوی در تمن تاریخ پرې د نه د مړ او نه د ژوندې درک لټیږي که هر مسلمان ورور ته سید نا قبلا غا په برکه معلومات وي یا څوک پیژنې یا تا ته په مخه ورشي ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې شي پدغه شماره د مشهد میرا بانی درار د مسلمانۍ د خاطر پدغه شماره ته تماسونه سه زنګ درته وی خبر درک اول افغان بیس ایشن شماره صفر و صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس و اتیا اته سالات شماره صفر و سوا اتیا صفر شپږ لاس څلور پنځوس ام ته ایم شماره صفر و اویا صفر څلور اویا دواش پیتا درائی روشان سے مارا سپر و سوا سالور نوی شپاڑا سنگش پیتا سالور راتیا سای روشان سای نیلا قوم چدا پایغان چو چوار ماسا ناشر کئی و سلام
محترم اوریدم کو دنن روزی داغ پروانه پا همجی و رستی پیغام سر پای ترسیجی تا سبیا هم خپل ژغ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی موږ هرو مرو درته خبرو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم شمیره د همجه خبرونی په پای کې درته اعلانو تر راتلونکي خبرونی پوری تاسو ته ششبه او ساجون غوړم مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211 2 4 1 1 5